السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت د ماسپخین یو بجه شوی نساج ملیم په دې خبرونه کې په جلال آباد کې د بمی چاودنو د پاکستان او افغانستان تعلقات د خیبر پختونخوا د اسمبلی غوښتنې د ایشیایي ترقیاتی بانک او د پاکستان یوه لوسنامه او په نورو موضوعګانو به هم رپورټونه واورئ. 19 پروګرامونه، میډیا او ځوانان او د رنګونو نړۍ هم لرو، خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار اسرار العالم مومن دې درته وړاندې کوي.
جلال آباد ښار کې ځانمرګي بریدو یو شمېر کسانو ته مرګ جوب لاړولی. د افغان فوج مشر وایي له سیمې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره پکار ده چې افغانستان او پاکستان له یو بل سره د نږدې نه همکاري وکړي. او د پاکستان د بشري حقونو کمیشن په خپل رپورټ کې ویلي دي چې تیر کال په څه باندې 1200 ترهګریز بریدونو کې 1023 پاکستاني وګړي وژل شوي او شاوخوا 3000 جوبل شوي. او زه خبرونو تفصیل. د جلال آباد ښار په مخابراتو چوک کې نن سهار د کابل بانک مخې ته شوي ځانمرګي بریدو لسګونو کسانو ته مرګ جوب لاړولی. د ننګرهار امنیه قمندان جنرال فضل احمد شیرزاد د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې په پیښه کې 22 کسان وژل شوي او 50 جوبل دي.
نن بیا د جلال آباد ښار کې په اولی ناحیې مربوطاتو کې د کابل بانک مخته کله چې ملکی خلکو معاشونه اخیستله یو ځانمرګي خپل ځان ته انفجار ورکړ. دې کې نظامیان نه معلومېدل، زموږ پولیس خو څوک نه وه، یوازې ملکی خلک چې راغلي وو خپل معاشونه یې اخیستله، د هغو ملکي خلکو منځ کې انفجار شو.
خو د جلال آباد روغتون چارواکو بیا مشال ریو ته ویلي دي چې د 2 کسانو مړي او څه باندې 100 کسان جوبل ورول شوي دي. شاهد الله شاهد چې ځان د خلافت اسلامي ډلې ویان بولي د پیښې پړای پر غاړه اخیستی. د افغان پوز مشر جنرال شیرمحمد کریمی وایي له سیمې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره پکار ده چې پاکستان او افغانستان له یو بل سره د نږدې نه همکاري وکړي. د افغانستان د پوز مشر جنرال شیرمحمد کریمی چې نن د پاکستان په کاکول پوځي اکیډمۍ کې د پاسنګ آوټ پریډ دستوري مشر میلمه وو، نوموړي پریډ ته په خپله وینا کې ویلي دي چې ترهګر د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي او باید چې پر ضد یې دواړه هیوادونه له یو بل سره همکاري او ملاتړ وکړي.
The nature of war and peace today is fundamentally different.
د نننی دور امن او جنگ په بنیادی توګه بدل شوه. کده دې موازنه د تیر شلو ډیر شو کال سره وکړی شي. نن ټول نړۍ او په خاص توګه پاکستان افغانستان هر ورځ د مختلفو خطرو سره مخ کیږي. او د دې خلکو هیڅ مذهب یا منطقه نشته. نو ځکه ورته غیر ریاستي وګړي وایي. او دا غیر ریاستي وګړي زموږ مشترک دښمنان دي.
د پاکستان د پوز مطبوعاتي څانګې لخوا پرون په خبر شوي خبر پاڼه کې ویل شوي وو چې د افغانستان د پوز مشر پرون په پینډۍ کې د پاکستان د پوځي هیډکوارټر دوره وکړه او د دې هیواد له پوځي مشر جنرال اهل شریف سره یې په یو شمېر موضوعاتو خبرې وکړې. د پاکستان د بشري حقونو کمیشن په خپل تازه کلنی رپورټ کې ویلي دي چې د تیر کال د اپریل میاشتې څخه تر ډیره ما په دې هیواد کې د بشري حقونو په خلاف ورزیو کې ډیر زیاتوالی لیدل شوی او د پاکستان له قبایلي سیمو په لکونو خلک بې کوره شوي دي. د یاد کمیشن لخوا پرون په خپره شوي رپورټ کې راغلی چې تیر کال په څه باندې 1200 ترهګریز بریدونو کې 1023 پاکستاني وګړي وژل شوي او شاوخوا 3000 جوبل شوي. په رپورټ کې راغلی چې تیر کال د شمالي وزیرستان او خیبر ایجنسۍ په ګډون په قبایلي سیمو کې د پوځي عملیاتو له کبله شاوخوا 15,00,000 خلک بې کوره شوي دي. په رپورټ کې ویل شوي چې پاکستان کې فرقهییزه تشدد په اقلیتونو بریدونه او د میډیا په ازادۍ بندیز زیات شوی او په کال 2014 کې پاکستان تر ټولو زیات پولیو ځپلی هیواد مخې ته راغلی. تحصیل مشال ریو خبر نوری. د خبر پختونخوا د اسمبلی غړو له افاقي حکومت غوښتي چې د کاشغر گوادر لار دی له پښتنو سیمو نه اړوي. د خبر پختونخوا په اسمبلی کې پرون مازدیګر د یو متفقه قرارداد له لارې له افاقي حکومت ته دا هم غوښتنه وشوه چې د چین او پاکستان ترمنځ د سرمایهکاري په لاسلیک کیدونکو پروژو کې د ترهګرۍ او سغدریزۍ ځپلې خبر پختونخوا او قبایلي سیمو ته خاصه پاملرنه وشي. د خبر پختونخوا د اسمبلی غړو زیاته کړې چې د پاکستان او چین ترمنځ د اقتصادي کوریډور لپاره پخوانی د کاشغر گوادر لار دی په زړه حالت کې پریښودل شي. د مشال ریډیو د خبریال د معلوماتو له مخې ټاکل شوی چې د اپریل په 6مه باندې چین ولسمشر د پاکستان دوره کوي او په دې مقابل له دې هیواد سره په ممکنه توګه د 640 ارب ډالرو د سرمایه کاری تړونونه لاسلیک کوي. چرواکي وایي د حقاني شبکې د وژل شوي مهم قمندان فاروق زادران مړی یې د ځایي مشرانو له لارې افغان طالبانو ته سپارلې. د جنوبي وزیرستان په مرکز واڼه کې پرون چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط مشالیرو ته وویل چې د فاروق زادران مړی یې پرون مازیګر د واڼه په زړینور پوځي چوڼۍ کې د قبایلي مشرانو په وساطت ځایي طالبانو بیا په اعظم برسک سیمه کې افغان طالبانو ته وسپارو. د پاکستان د استخباراتي ادارې چارواکو د نوم نه ښودلو په شرط مشالیرو ته ویلي وو چې د فاروق زادران د وژلو تر څنګ یې د هغه نه ملګري نیولې هم دي. دا چارواکي او ځایي خلک وایي چې دا پیښه د پنجشنبې په ورځ هغه وخت مخې ته راغله چې واڼه ته نږدې په سره کنډه سیمه کې د حقاني شبکې د وسلوالو او پاکستاني ځواکونو ترمنځ نښته وشوه. د وسلوالو لخوا پر دې اړه څه نه دي ویل شوي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د عرب له پاچا سلمان بن عبدالعزیز سره په ټلیفون د یمن د جګړې په اړه خبرې وکړې. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر اوباما له سلمان سره موافقه وکړه چې په یمن کې د یوه دایمي ثبات لپاره سیاسي حل لاره ضروري ده. په یمن کې حوثي یاغیان د ولسمشر عبدالرب منصور هادی له پلویانو سره په جګړه دي. تر دې مخکې پرون ایران له ملګرو ملتونو وغوښتل چې د دوی په وینا د عرب په مشرۍ بې ګټې هوایي بریدونه باید پر یمن ودرول شي. د اسوسیټډ پریس له مخې د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د ملګرو ملتونو سرمنشي ته په یوه لیک کې دا موضوع یاده کړې ده. او اخیری خبر د کرکټ، شاوخوا شپاړس کاله پس بنګلادیش پاکستان ته په یو ورځني کرکټ لوبه کې ماتې ورکړې. په میرپور کې روان د درې میچونو د سیریز په یو میچ کې بنګلادیش پاکستان ته په نه اویا رنزونو ماتې ورکولو سره په سیریز کې برتري ترلاسه کړې. بنګلادیش لومړی بیټنګ وکړ او په ټاکل شوو 50 تورونو کې یې د شپږو وکټو په تاوان 329 رنزونه جوړ کړل. د دې په ځواب کې پاکستاني لوبډلې په 45.2 اورونو کې یوازې 250 رنزونه جوړ کړل. ټول لوبغاړي آوټ شو. دا اتر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه د اسرار علم مومند اوریدل. تاسو د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو .com باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې باره په جلال آباد کې بمی چاودنې شوې چې پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبلا اوښتې. د خیبر پښتونخوا اسمبلې په یو متفقه قرارداد کې ویلي چې له چین سره د پکېدونکو منصوبو کې خیبر پښتونخوا او فاټا ته لومړیتوب ورکړل شي. ایشیایی طریقیاتی بینک او د پاکستان حکومت یو لوازنامه لاسلیک کړی ده چې له مخې به یې په فاټا کې د اوبو خور په منصوبو کار پیل شي.
فاټا سیکریټر چې دی هغه د کرپشن په حوالې سره ډېر بدنامه اداره ده. څومره پیسې منظوري شوي دي او هغه پر اختیار سره ولګېږي نو یقینا چې دې نه به خلکو ته ډېره فایده ورسېږي.
او 19 پروګرام میډیا او ځوانان کې به واره چې پاکستاني میډیا څومره خپلواکه ده.
او تیر سو موده کې سو پیخې داسې شوې وې چې په هغه کې دا خبره راښکاره شوې وه چې یاره د ایډیټران نه زیات ایډیټوریل ډیسیژنس هغه مالکان کوي.
د نور رپورټونو تر څنګ 19 پروګرام د رنګونو نړۍ هم لرو. له مشال ریډیو سره اوسه. اوس ورځو د خبرونې لومړی رپورټ طرف ته. د افغانستان د ننګرهار ولایت په جلال آباد ښار کې په دوو بمی چاودنو کې خواوشه 33 کسان وژل شوي او تر سلو ډیر زخمیان شوي دي. د جلال آباد په مرکزی هسپتال کې ډاکټران وایي چې د زخمیانو لپاره وینې ته ډیر ضرورت دی او له خلکو یې غوښتنه کړې ده چې په دې لړ کې دې مرستې وکړي. نور تفصیل د باز محمد عابد نه اورو.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر نجیب الله کاموال خبریالانو ته وویل چې روغتون ته 33 تنه مړي او تر سلو زیات ټپیان ورول شوي دي.
د ننني حادثاتو نه موږ روغتون ته ټول مریضان وړل شوي دي. د زخمیانو شمېر تر سلو زیات ده. ورونه چې په حق رسېدلي دي فلال موسره په روغتون کې 33 تنه موجود دي. ټول ډاکټر صاحبان سیده د هغوی په تداوی باندې مصروف دي. تریاج هم اعلان کړی ده.
بلخوا په لسګونو رضاکار د روغتون د وینې بانک ته په قطار کې ولاړو چې ټپیانو ته وینه ورکړي. یو تنې مشال رادیو سره په خبرو کې وویل
مې شفیع الله د ننګرهار پوهنتون اقتصاد پوهنځي سلورم کال محصل یم. یو کې واورېدل چې 14 شوي ده، 21 کسان مړه دي او 50 زخمیان دي او د وینې ریاشت ضرورت ده. نو ډېر په تېزۍ سره مې هر څه اتاق کې وغورځول او چپلقې
زبی والا مجاهد چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان ګڼي رسنیو ته په ټیلیفوني پیغام کې ویلي دي چې یاد برید د دوی لخوا نه دی ترسره شوی او په سختو ټکو کې یې غندلی دی. خو د شاهد الله شاهد په نوم یو تن چې ځان د خلافت اسلامي ډلې ویان ګڼي مشال راډیو ته له نامعلوم ځای نه په یو ټیلیفوني اړیکه کې د پیښې پړه منلې ده. یاد دی وي چې په ورته وخت کې د جلال آباد ښار مستوپیت څلور لارې ته څیرمه د ډولکیوالا بابا په نوم یو مشهور زیارت هم په بمونو الوزول شوی چې دوه تنه ماشومان پکې ټپیان شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د افغانستان د پوست مشر جنرال شیر محمد کریمی د پاکستان په سفر دی او نن به د دې هیواد په مهم پوځي روزنی مرکز کاکول کې د یوې دستوري مشر میلمه وي. تر دې وړاندې نوموړي پرون د پاکستان پوست له مشر جنرال راحیل شریف سره ولیدل او په دوه اړخیزه چارو یې ورسره خبرې وکړې. نور تفصیل د ریاض موسی خیل نه.
د افغانستان ملي اردو مشر جنرال شیر محمد کریمی نن د ابتاباد پوځي روزنځې یا ملټري اکیډمي کاکول دوره وکړه او هلته یې د تربیت پوره کوونکي پوځي ځوانانو پریډ ننداره وکړه. په دې موقع خپل خطاب کې جنرال شیر محمد کریمی کیډټانو ته په تربیت پوره کولو مبارکي او دستوره کې د مشر میلمه په حیث را بللو باندې خپل پاکستانی همپایا جنرال راحیل شریف مننه وکړه. د ده ویناوا یو ښه پوځي هغه وي چې په هر قسمه تعلیم او پیشورانه تربیت سینګار وي. نوموړي زیاته چې پاکستان افغانستان د مشترکه دښمن سره مخ دی.
The nature of war and peace today is fundamentally different.
د نننی دور امن او جنگ په بنیادی توګه بدل شوی. کده دې موازنه د تیر شلو ډیر شو کال سره وکړی شي. نن ټول نړۍ او په خاص توګه پاکستان افغانستان هر ورځ د مختلفو خطرو سره مخ کیږي. او د دې خلکو هیڅ مذهب یا منطقه نشته. نو ځکه ورته غیر ریاستي وګړي وایي. او دا غیر ریاستي وګړي زموږ مشترک دښمنان دي. او د دې مشترک دښمن سره جنگیدو او دوی ته ماتې ورکول د پاره د اخلاص او مشترک کوششونو او د حکومت او لس د مرستو ضرورت دی. اور سرور سره کتا سو غواړي چې زموږ هیواد کې امن وي نو پکار دی چې دامن او قلاری د پاره د پولي پوري هم کوششونه وشي. ځکه چې په گاون کې امن نه وي نو خپل کور کې امن نشي راتلی.
جنرال شیر محمد کریمی په داسې وخت پی ایم ای کاکول ته ورغلی وو چې دوه میاشتې وړاندې د افغانستان شپږ پوځیان هم دغه اکیډمۍ ته د روزنې د پاره راغلي دي. د افغان فوج مشر دورې ته کارپوهان څنګه ګوري؟ کله چې مشال ریډیو غاړه د سیمهیزو چارو د کارپو او خبریال طاهر خان نه تپوسو کو نو دوی د دوانو ملکونو ترمنځ بد اعتمادي په کمیدو ده.
دا
یادونه ده چې د افغانستان فوج مشر جنرال شیر محمد کریمی پرون د جمعې په ورځ ماسپخین د پاکستان په دورځنی سفر اسلام آباد ته را رسیدلی وو. د را رسیدو سمدستي وروسته نوموړی د پاکستانی پوز سر دفتر پینډی ته ورغی او هلته یې د پاکستان پوز د مشر جنرال راحیل شریف سره د ملاقات دوران په سیمه ییز صورتحال او پولو په انتظام خبرې وکړې. ریاض موسی خیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
لکه څنګه چې تاسو اوریدل چې د افغانستان د پوځ مشر جنرال شیر محمد کریمی نن د پاکستان پوځ په مهم روزنیز مرکز کاکول کې د جوړې شوې دستوري مشر میلمه په توګه ګډون کړ. د دې هیواد پخوانی بریګیډیر سعد محمد خان د مشال ریډیو همکار عبدالحی کاکړ ته د مرکې پر مهال ویلی دي دا به لومړی ځل وي چې د افغانستان د پوځ یو مشر د کاکول روزنیز مرکز په دغسې یوې دستوره کې د مشر میلمه په توګه ګډون وکړ. هغه وویل
افغانستان به دا لومړی د فوج سر لښکر وي چې هغه دلته راځي او مشر میلمه په کاکول کې جوړېږي. دا خو د تعلقاتو د ښه تعلقاتو یو علامت دی.
خو اوس بریګیډیر صاحب تاسو وګورئ، دا آیا د دې تعلقاتو د نزدېکت وجه نړیوال فشار دی که نه؟ پاکستان او افغانستان په منطقي توګه دې نتیجې ته رسیدلی دي، خصوصا پاکستان چې لاسې پر افغانستان پر معلومات معاملاتو باندې بر دی چې نور تعلقات ښه کول دي.
زما په خیال باندې بیرونی فشار هم دی، ځکه چې پاکستان په دې کې بالکل یوازې شوی. یورپ او امریکا چې کوم دي مغربي ملکونه وته وايي هغه هم په پاکستان باندې ډېر فشار وو. دا چې چین زما په خیال باندې هم د دې نه ډېر اوس پاکستان سره په دې خبره باندې فشار اچي، دا چې براه راست خو نه اچي خو زما په خیال باندې خبره توګه به خامخا فشار اچي، ځکه چې د چین خپل چې کوم مغربي صوبه زنجیانګ دی هغه متاثر کېدی شي د دې دغه نه د چې کوم دا انتها پسندیده. او بل افغانستان کې د چین چې کوم ډېر دغه سرمایه کاری ده نو زما په خیال باندې د دې دغه هم یو وجه کېدی شي. بل چې کوم د مثبت هغه اشاره ورکړي چې کوم دا نوی افغان حکومت راغی نو زما په خیال باندې او دلته پاکستان کې هم یو داسې قیادت سیاسي او فوجي راغی چې هغې زاړه چې کوم دغه وو پالیسۍ وې هغې نه لږ د کناره کشي اختیاري زدارم چې مکمل دی فی الحال لا شکوک و شباب به خامخا د پاکستان او افغانستان به هم وي، خو دغه خلیج چې کوم دی نو زما په خیال باندې ډېر کم شوی دی.
خو بریګیډر صاحب یو بل پوښتنه دا راپورته کېږي، په افغانستان کې ځینې خلک دا شک لري چې پاکستان چې دا اوس کوم علامتي اقدامات کوي د لکه د کریمي صاحب پاسینګ آؤٹ پریډ تور تلل یا نور، دا یوازې نړیوال مطمئنه کول دي خو د پردې شاته هم هغه پالیسي پر مخ وړي چې کما وا
ور دغه تشويش چې کوم دی هغه هغه سره ما دغه هم درتشته دي هغه ځکه چې دغه تشويش چې کوم دی نو هغه بیځای نه دی. پاکستان وروسته د سلوي خپل کال کې داسې پالیسي اختیار کړې چې هغه افغانستان کې دغه ته نقصان رسېدلې دي نو دغه تشويش بجا دی او جاهر دی. اگر افغانستان ته هم داسې دغه شته دی یو کیفیت شته دی ذهني کیفیت شته دی چې هغه پاکستان ته په ښه نظر باندې نه ګوري، که پاکستان ښه اقدامات وکړي هم هغې د پاکستان سره یو دغه لري بغض او کینه لري، داسې ګروپونه شته په افغانستان کې. او اشرف غني صاحب چې کوم دی نو یو ډېر لوی رسک اخیستی دی چې هغه پاکستان وخته دا قدمونه پورته کړي دي درنه مزاحمت ډېر و. نو اوس دا پاکستان باندې لازم دي چې هغه په افغانستان کې د امن کوششونه لري چې کوم دی تقویت ورکړي، د هغې پښتنهي وکړي.
تاسو د ریټایرډ بریګیډیر صاد محمد خان مرکه اوریدله. په داسې حال کې چې د چین ولسمشر د ګل پر ورځ د پاکستان سفر کوي، د خیبر پختونخوا اسمبلی په یو متفقه قرارداد کې غوښتنه کړې چې له چین سره د پلاسکیدونکو منصوبو کې خیبر پختونخوا قبایلي سیمو ته لومړیتوب ورکړل شي. پرون مازدیګر منصور شوی پریکړه لیک کې دا هم ویل شوی دی چې د چین اقتصادي راهداري لارې دی پنجاب ته نه وړل کیږي، بلکې د پخواني پلان مطابق د خیبر پختونخوا او بلوچستان له لارې گوادر ته ورسول شي. نور تفصیل د غلام غوث په ریپورت کې.
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا اسمبلی د یو متفقه قرارداد د لارې له مرکزی حکومت غوښتنه کړې ده چې د چین سره په اقتصادي لوزنامو کې د خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو ته لومړیتوب ورکړي شي او خیبر پښتونخوا کې د ترګرۍ او تونروي لوجې راولړې شوی اقتصادي ستونزې دي په پام کې وساتلی شي. دغه قرارداد د قومي وطنګوند پارلماني مشر سکندر خان شیرپاو په اسمبلی کې وړاندې کړو او وی ویل
چپای کی زمو کا صوبہ او فاتا خاص کر چاوی جا ترجیح ور کرشی دا ویچ کم پس مان تکی دا دا تل تک چ کم ٹیررزم دے نور ایکسٹریمزم کا مسئلہ دی دا وی لری کول دا پار سید سیتی لا کو ترجیح ور کرشی.
او دا عوامی نیشنل گون سردار حسین بابک پدی لڑکی د اسمبلی غونډی ته پخپل وینا کی ویل چې وزیر اعظم میا نواز شریف دی د پنجاب د قوم پرستاینه ځان راوباسي او د خیبر پختونخوا قبایلی سیمو او بلوچستان ستونزو ته دی پاملرنه وکړي.
موږ دا خبر کوو چې چایلا د خپل سیکیان څخه دی ما چې تا ترکای د پاره یو دوه لوی په سفر کې زمونږ مرکزی حکومت دې د فرار تیار کاروي زمونږ ضرورت ته وګوري زمونږ مصیبت ته وګوري او دا روټ چې دی دا خاصر او چرګلای برکا دا ولا روټ چې کوم دی چې کوم ځان لکه دا چې په هغه باندې روان شي زمونږ په شان د خلکو د بلوچستان په شان د خلکو دا د احساس د پرمختګ دا احساس دی. موږ په دې نه پوهېږو چې مرکزي حکومت دې پر دا کې سترګې پټې کړي من پدی داغلی بیرون کو پنجابی دے کامپرس دے پکار دار کی پدی موقع بانی پدا سے موقع بانی اگر پنجابی کامپرس دے راوجی او وطن پرس دار صادق کی
او پا پختونخوا کی دا حکمران گوند تحریک انصاف صوبائی وزیر شاپرمان پدی لڑکی او ویل چی مرکزی حکومت تل دا پختونخوا صوبے سره دا تعصب رویہ خپل کړی دا
ایک ایشو ایسا ہے جس کے اوپر پورا ہاؤس متفق ہے کہ ہمارے ساتھ
په یوه مسله ټوله اسمبلی یوه خوله ده چې زمونږ سره د تعصب رویه خپله کړې شوې ده که د وزیر اعظم خوښه وي او که نه خو که په هغه باندې دا ذمهواري واچولی شي چې هغه به د ټول پاکستان وزیر اعظم وي نو هغه به د ټولو یو شان خیال ساتي او د ټولو حق به پوره کوي. د اپریل په شلمه نیټه د چین صدر پاکستان ته راځي او تمه ده چې پاکستان او چین به د شپږ څلوېښت ارب ډالرو اقتصادي پروژې لاسلیک کوي او هم د چین د صدر پاکستان ته د دورې په لړ کې د خیبر پښتونخوا اسمبلۍ د جمعې په مازیګر د یو متفقه قرارداد د لارې له مرکزه غوښتنه کړې ده چې د چین سره په اقتصادي لوزنامو کې دي ترګرۍ او تندروۍ ځپلې خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو ته ترجیح ورکړی شي او لکه گوادر ته تلونکې لارې دي هم د پښتونخوا د جنوبي ضلعو او بلوچستان د شاته پاتې سیمو نه تیره شوي مغربي لارې دي په خپل ځای قایم وساتلی شي او د دې روخ دي پنجاب موټروې ته د اړولو نه ډډه وکړي شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسوره بلخوا پښتونخوا ولسی تحریک د چینی ولسمشر تر راته ګیورس لمخه یعنی سباله د اقتصادي لوی لارې بدلولو په اړه په اسلام آباد کې د احتجاج اعلان کړی دی. د دې تحریک له مشر سید عالم محسود سره زموږ همکار عبدالحی کاکړ مرکه کړې ده. نوموړی په سر کې وایي چې د احتجاج مقصد یې د چین ولسمشر ته خپل خفګان رسول دي. هغه زیاته کړه
نمنګ دا غواړو چې د دوشنبې نه مخکې په اسلام آباد د رسمخان کې دا بهن مزه ته ورسېدلي وي، بیا د اسلام آباد پرس کانفرنس ورته ورسي، بیا خطونه ور ورسي او زموږ ټول چې کوم پارلماني پارټیانې دي موږ هغوی ته ویلي هم دي، ورته لیکلي هم دي او کلاو یې ورته وایو چې دې ځلې که په پارلمنټ کې تاسو غلي پاتې شولې او تاسو چین صدر ته مخامخ ونه ویل چې د ستا د لارې بدلون نه منم نو بیا به د ولس ذمواري موږ نه اخلو. داسې مشران منلې
ډاکټر سید عالم مسعود صاحب همدغه پوښتنه ما کوله چې عوامي نېشنل پارټي او پښتونخوا ملي پارټي غټې پارټۍ دي او دغه په ولسي کچه د احتجاج له لارې څخه داسې یو ډېر فعال رول نه لوبوي، نو خو په پارلمان کې قرارداد دا دې منظور کړی دی په پښتونخوا اسمبلۍ کې، نو ولې دوی دغسې ښکاره راوځي نه؟ کنه دوی به مؤثره وي په بله لار.
زمونږ سره کم از کم یو قومي وطن پارټي په دې حواله سره مرسته کړې ده همیشه د اسمبلی دا پرونی قرارداد ډېر سره کړي دی، ډېر په ټیک ټایم باندې ځکه نه تر پوهه دا پېښ کړې دي او ټول اسمبلی حکومت دا کړې دي.
نو خاصې که واقعیت بینه سو ډاکټر صاحب دا ستاسو چې کوم احتجاج دی که د پاکستان حکومت یا ریاست نه غواړي چې هماغه سې اوسې لکه څنګه تاسو غواړي هغه لار هم په هغه لار کې، حقیقت دا دی دا ستاسو دغه احتجاج یا دا قراردادونه به یو څه رنګ راوړي، څه معنا به ولري که نه دا به بس یو احتجاج پاتې شي؟
زمونږ په حساب سره دا به ډېر اوږد احتجاج غواړي. یو خو داسې وایه چې که چېرته لاره بدله نه وي نو بیا لږ احتجاج هم کار کړی وو، خو اوس خو دوی لاره بدله کړې ده، نیشنل هایوې اتارټي اختیارات ورکړي دي، یو احتجاج نه دا به مسلسل احتجاج غواړي او هر د وطن سړی به راپاتې کدي دا غواړي چې دا به ان پی کې یا دا به محمود خان کې داسې نه ده، دا ټول وطن به راپاتې هر اخر د تقدیر بدلولو د قسمت بدلولو موقع ده.
د پاکستان حکومت هر وار دا ویلی دی چې لاره بدله سوې نه ده، نو چې حکومت دا وایي لاره بدله سوې نه ده، تاسو په کوم بنیاد باندې دا احتجاجونه او دا لارې مقبله کړې؟
دا وځي د پنجاب حکومت چې تاسو ته پته ده چې څو څنګه څنګه جمع ورزي او د پښتنو سره نه څه دمو نه کړی دي، لار بدله شوې نه ده. لوک چې ملته ده دا چې دوی اوس څلور لارې حساب کړلې، څلور لارې کې دوی وایي چې موږ بدله کړې یو نه ده، خو کار به په یوه کوو.
تاسو د پښتونخوا ولسی تحریک د مشر سید عالم مسعود مرکه اوریدله. تېره ورځ د د جمعیت العلماء اسلام فیډلې مشر مولانا فضل الرحمن د یو خبری کانفرنس پر مهال ویلی دی چې د قبایلي سیمو بیکوره شوو خلکو سره دې مرستې وکړل شي، او دغه سې په دې خبری کانفرنس کې د هغه سیمې د امنیتي حالاتو په اړه خبرې کړې دي. نور تفصیل د غلام غاس نورو.
تیر مازیګر په پېښور کې د جمعیت علما اسلام په مشرۍ د قبایلي مشرانو یوه جرګه ترسره شوه، او په دغه جرګه کې د شمالي وزیرستان د کډوالو او په شمالي وزیرستان کې د امنیتي حالاتو په اړه خبرې اترې وشوې. او د دغې جرګې وروسته د جمعیت علما اسلام په مشر مولانا فضل الرحمن په خبری کانفرنس کې د شمالي وزیرستان نه په عریضي توګه د بېکوره شوي خلکو د ستنېدو په عمل سختې نیوکې وکړې، او له حکومت یې غوښتنه وکړه چې د شمالي وزیرستان د کډوالو د کړولو څخه دې ډډه وکړي، او زر تر زره دوی خپلو کورونو ته واپس ولېږدوي.
دا دومره ګرمي را روانه ده، دوی بچي په خیمو کې دي، در بدره دي. مظلوم قوم ده، دې سره ریاست ظلم سره کړی دی، او په کار داده چې هغه خپلو کورو ته په عزت او احترام واپس شي، او چې دا کوم شیډول په کوم انداز باندې دوی ورکوي، څو روزانه یا څو ورځو پس اته خاندانونه نه خاندانونه پلانکې قبیله پلانکې قبیله دا نه کافي خبره ده. لسکه خلک راغله ده، بده خو کالونه تیریږي بای.
د دې ترڅنګ مولانا فضل الرحمن زیاته کړه چې په را روانو دو اونو کې به د قبایلو یوه لویه جرګه راوبلي، او په دغه جرګه کې به د اسپندیار ولی خان، آفتاب احمد خان شیرپاو ترڅنګ د نورو سیاسي ګوندونو مشران هم شرکت وکړي، او په دغه لویه جرګه کې به د شمالي وزیرستان د کډوالو او امنیتي حالاتو په اړه یو متفقه لایحه عمل جوړ کړي.
ایشیایی ترقیاتی بینک او پاکستان حکومت یو لوسنامه لاسلیک کړی ده چې لمخې په فاټا کې د اوبخور په منصوبو کار پیل شي. د دې هواد سرکاري ایجنس اسوسییټډ پریس اف پاکستان وایي د غتړون پرون لاسلیک شو. نور تفصیل د سراج ظهیر نه.
د پاکستان سرکاري خبري ایجنسی اسوسییټډ پریس اف پاکستان یا ای پی پی وایي چې ایشیا ترقیاتی بینک با په قبایلي سیمو کې د ډیمونو د منصوبو لپاره پاکستان ته 40,00,000 ډالر ورکوي. د خبري ایجنسی په خبره چې دې لړکې د جمعې په ماښام اسلام آباد کې د پاکستان د اقتصادي چارو د ډیویژن سیکرټري محمد سلیم سیټی او د ایشیا ترقیاتی بینک کنټری ډایریکټر یو لوزنامه لاسلیک کړه. بیان زیاتوي چې د دې منصوبو تر لاندې به په ټولو قبایلي سیمو کې نه واړه ډیمونه جوړولی شي، او د دې نه به د فاټا کرکلي ته ډېره ګټه ترلاسه شي، او د دې سره سره به د دې نه 14,00,000 خلک فائده اوچته کړي. د قبایلي سیمو مشران او تجزیهکاران د فاټا لپاره د دا قسم منصوبو په اړه څه وایي؟ کله چې مشال ریډیو د خیبر ایجنسۍ د یو مشر اسد افریدي نه وپوښتل، نو هغه وایي چې فاټا سیکرټریټ کې ډېرې درغلۍ کیږي، باید چې حکومت دا پیسې په فاټا کې د ذمهوار خلکو په لاس خرج کړي، نو هله به ممکن شي چې د دې فاټا ته همدارنګ د باجوړی جنسۍ نه یو مشر ملک ګلزاده مشال ریډیو ته وی ک چری واقعي دا پیسې په قبایلی سیمو کې په ډیمونو باندې خرج کړل شي، نو فاټا به هم د ترقې په لار روان شي. د زیاته کړه
باجوړ کې داسې ځای نشته چې په کې خسته خسته ډیمونه جوړیږي، وو په کې په کې چې خوچ مهنت ته وشي کنه، نو پیدا خو به خامخا پیدا څنګه نشي چې جوړ شي، بس تور شي د پټو ته وخیږي. نو دا خو ډېره ښه خبره ده چې ګورډ مې دیو کې عمري جامه وراو چې مسله دا ده چې کله کوي ګورډ مې راشي یو منځوري ورکی بل راشي کافي کې ګورډ راشي منځوري ورکی بل راشي کافي کې زمونږ د تر ګورډ نو ډېر ښه کارونه منځوري کړی، خو هغه په کې داسې شونه چې دا ګډه ګورډ سره راغی چې هغه څه منځوري وو، خو دا څنګه کړه چې سره یې کړه کو دا داسې وشي چې په دې کار سره وشي په 1 روپۍ مو اخیسته چې کار سره تر دې چې کوار حکومت راځي کار راځي هغه مرتبه سره طرف وي، خو دا څنګه غري نه خلک کار اخلي.
کله چې مشال ریډیو د فاټا سره تعلق لرونکي د قبایلي چارو تزیه کار محب وزیر نه د دې منصوبو په اړه پوښتل، نو هغه وی
اعلان تر هدا خو ډېر غیر د قبایلي سیمو د ولست لپاره
زمینداران د پاره په کار هم دغه سي دي غوښتنه هم دغه خلک دغه سي کوي او ټول مسالې چې کوم په فاټا کې نن سبا روانې دي که دغه ریزونو ته مخکې نه توجه شوې نو دغه رنګ صورتحال سره به سیمه نه وه مخ شوې خو متاسفانه دغه اعلانونه مونږ بار بار اورېدلي دي تر اوسه مونږ د ګومل ځام ډیم د کورم تنګي ډیم په حوالې سره دا د 150 کالو پرتې منصوبې دي چې لا عملي شوي نه دي.
د دې مشرانو په وینا چې د فاټا لپاره وړاندې هم د اوبخور د منصوبو لپاره فاټا سیکرټریټ د پیسو ورکولو اعلان کړی و خو تر اوسه یې په یوه منصوبه هم کار نه دی پیل کړی. باید چې د فاټا سیاستوال په حکومت زور راوړي چې د فاټا په نوم راغلي پیسې هم په قبایلي سیمو خرچ کړل شي. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو تاسو اوري اوس په پیښور کې د ماسپخین یوه نیمه بجه کیدونکو ته د اسرار الله مومن نه به لنډ خبرونه واورو.
په جلال آباد کې ځانمرګي برید د 3 تنه ملکی وګړي وژلي او تر سلو زیات یې جوبل کړي. د ننګرهار امنیت قومندان جنرال فضل احمد شیرزاد د پیښې په ځای کې خبریالانو ته وویل چې دغه ځانمرګي برید نن سهار شاوخوا 9:30 بجې د جلال آباد ښار د مخابراتو سلور لارې ته څیرمه د کابل بانک مخې ته رامسته شو، چېرته چې په لسګونو کسان بانک ته د ننوتو په کتار کې ولاړ وو. د شاهد الله شاهد په نوم یو تن چې ځان د خلافت اسلامي ډلې بیان بولي مشرلو ته یې په ټلیفوني خبرو کې د یاد برید پلا منلی. د افغان فوز مشر جنرال شیر محمد کریمی وایي له سیمې د ترهګرۍ د ختمولو لپاره پکار ده چې پاکستان او افغانستان له یو بل سره د نږدې نه همکاري وکړي. د افغانستان د فوز مشر جنرال شیر محمد کریمی چې نن یې د پاکستان په کاکول فوزي اکیډمۍ کې د پاسنګ آؤټ پریډ دستوري ته وینا کوله، نوموړي ویل چې ترهګر د پاکستان او افغانستان ګډ دښمنان دي او باید چې پر ضد یې دواړه هیوادونه له یو بل سره همکاري او ملاتړ وکړي. د پاکستان د بشر حقوقو کمیشن په خپل تازه کلنډري رپورت کې ویلي دي چې د تیر کال د اپریل میاشتې څخه تر دې دمه په دې هیواد کې له بشري حقوقو سرغړونو کې ډېر زیاتوالی لیدل شوی. د پاکستان له قبایلي سیمو په لکونو خلک بے کوره کړل شوي دي. د یاد کمیشن لخوا پرون په خپره شوي رپورت کې راغلي چې تیر کال په څه باندې 1200 ترګر بریدونو کې 1320 پاکستانی وګړي وژل شوي. د خبر پښتونخوا د اسمبلی غړو له افاقي حکومت غوښتي چې د کاجر ګوردر لار د پښتنو سیمو نه اړوي. د خبر پښتونخوا په اسمبلی کې پرون مازدیګر د متفقه قرارداد له لارې له افاقي حکومت دا هم غوښتنه وشوه چې د چین او پاکستان ترمنځ د سرمایه کاری په لاسلیک کېدونکو پروژو کې د ترهګرۍ او سختبریزۍ ځپلې خبر پښتونخوا قبایلي سیمو ته خاصه پاملرنه وکړي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د خلیج د همکارۍ شورا د غړو هیوادونو مشران سپینې ماڼۍ او کیپ ډیوډ ته د خبرو لپاره وربللی دي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه وروستۍ موافقې ته تر رسیدو پورې به په تهران بندیزونه دوام وکړي.
لن خبرین هم د اسرار الله مومن نواره د لوس وخت شوه د 19 خبرونه د رنگونو نړۍ د خبرونه ګل ایاس جوړه کړی دا راسي چې وبیرو.
د مشال اړیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل ایاس سلامونه اومنه هله لارم چې روغ جوړ او آباد وي. د نور خبرونو په شان په نننۍ پروگرام کې مودرله ل نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړی دي. نو لومړی تاسو خبرونه چې په یو نوی رپورت کې راغلي چې د امریکا خلایي اداره ناسا د مریخ سیاري مدار ته 2023 کال کې ستورمزلي لیږلې شي. په دې رپورت کې ویل شوي چې مریخ سیارې ته د انسانانو لیږلو لومړی پړاو کې به ستورمزلي د دغې سیارې فوبوس ستوري ته لیږدول کیږي. د دې وروسته به 2019 کال کې مریخ سیارې ته ستورمزلي لیږل کیږي. په رپورت کې دا هم ویل شوي چې مریخ سیارې ته د ستورمزلو لیږلو لپاره بجټ موجود دی خو په راتلونکو وختونو کې د سیاسي مصلحتونو ښکار کیدی شي. په دې ډول کې په واشنگټن کې یو ورکشاپ کې کارپوهان ویلي چې سپوږمۍ ته د ستورمزلو لیږلو لوړاندې اپالو اتم لیږل شوی وو چې په سپوږمۍ د انسانانو لیږلو لپاره تیاری وکړي او له هغه ځای نه معلومات راغون کړي. د ډیلی میل ورځپاڼې د یو خبر تر مخه د مریخ سیاري فوبوس مدار میشن به 3 میاشتو کې خپل کار اثر ته رسوي. په دې کې 9 میاشتې سفر او 12 میاشتې په مدار کې کار کول شامل دي. په دې میشن کې شامل ستورمزلي به د مریخ سیاري 2 ستورو فوبوس او ډیموس جاج اخلي او د خلایي ګاډو په مرسته به معلومات راغونډوي.
بلخوا ناسا اداره د خلا ژور ځایونو ته د میشن لیږلو لپاره ځینو کمپنیو ته کار سپارلی دی چې طاقتور انجنونه جوړ کړي. په دې لړ کې د ټیکساس یو کمپنی ته ویل شوي چې انقلابي انجن جوړ کړي. داسې ویل کېږي چې د ایډ آسترا واسمیر انجن به یوازې په 9 ورځو کې مریخ سیارې ته د رسیدو توان ولري. دا د ناسا د هغو 12 جدید ټکنالوژي پروژو کې یوه ده چې فنډز ورته مختص کړل شوي دي. د ایډ آسترا کمپنۍ مشر ډاکټر فرانکلین چینګ ډیاز وایي چې د دوی کمپنۍ انتخاب د فخر او ویاړ خبره ده. په راتلونکو 3 کالو کې به ناسا اداره دغه کمپنۍ ته $10 میلیون ورکوي چې انجن جوړ کړي. د امریکا یو سل او 14 کلن گریټ روډ ویور د نړۍ تر ټولو مؤمره شخصیت ګرځول شوی ده او نوم یې په ګینیس بک آف ورلد ریکارډ کې شامل کړل شوی دی. د امریکا کینساس ریاست اوسیدونکي گریټ روډ په 1898 کال کې زیږیدلی و او د هر کال د جولای په 14 نیټه کلیزن مانځي. د گریټ روډ نه وړاندې په نړۍ کې تر ټولو زیات عمر کس ریکارډ د جاپان مساواکا سره و چې په 111 کالو عمر کې انتقال شوه. په نړۍ کې تر اوسه پورې تر ټولو زیات عمر کس د فرانس وو چې د 122 کالو عمر یې وو او په 1999 کال کې وفات شوی وو. گریټ روډ وایي خواهش لري چې په سالګره د امریکا ولسمشر باراک اوباما هم ګډون وکړي. نوم د انسان په ژوند کې ډیر زیات مهم حیثیت لري او د ځینو خلکو نومونه د هغه خلکو شخصیت مکمل عکاسی هم کوي. خو د ځینو خلک دې سره اختلاف هم لري. په امریکا کې شوی یو تحقیق تر مخه مور پلار خپل ماشومان باندې نمونه کېږدي نو د هغوی په ماشومانو په ژوند باندې ډیر ژور اثر هم پریوزي. همدغه وجه ده چې ځینې والدین په دې معامله کې ډیر زیات حساس وي. په دې تحقیق کې دې ته امپلیسټ ایګوټیزم یعنی په خود پسندی یقین نوم ورکړل شوی دی. د دې تر مخه په جورجیا کې اوسیدونکو اکثر خلک خپل نوم سره جورجز لګوي. همدا شان په سنت لوئس کې خلک خپل نومونو سره لوئس لګوي. د فیلډیفیا اوسیدونکو خپل نوم سره فیلپس لګوي. محققین وایي چې ځینې والدین په خپل ماشومانو نومونو سره د هغې علاقې نوم هم شامل کړي. دا رجحان په پښتنو سیمو کې هم موجود دی. له شمسی توانایي نه چلیدونکي هوایي جهاز سولر امپلس 2 د نړۍ سفر په 5 پړاو کې چین ته رسیدلی دی. شمسی توانایي نه چلیدونکي سولر امپلس 2 هوایي جهاز د ټولې نړۍ د سفر کولو ریکارډ جوړوي. په دې مخه سولر امپلس 2 هوایي جهاز د متحده عرب اماراتو ابو ظہبی د مارچ په 9 نیټه خپل لومړی الوت پیل کړو او د 12 ګنټو سفر وروسته عمان ته ورسېدو. سولر امپلس 2 هوایي جهاز له عمان نه د مارچ په 10 نیټه د هند احمد آباد ښار ته سفر وکړو. سولر امپلس 2 هوایي جهاز د احمد آباد نه ورنسای سفر کړی وو. په څلورم پړاو کې د جهاز له هند نه د میامیر منډالی ښار ته په 14 ګنټو کې سفر مکمل کړی وو. شمسی توانایي نه چلیدونکي دغه جهاز د مارچ په 9 نیټه د میامیر نه چین ته سفر په 6 ګنټو کې سرته ورسو. دغه شمسی جهاز به د چین یو بل ښار سفر کوي چې د دې وروسته به د امریکا هوایي ریاست ته سفر پیلوي. سولر امپلس 2 هوایي جهاز به په 5 میاشتو کې د ټولو بری زمونو سفر کوي. د دې هوایي جهاز 2 پایلټان دي چې تعلق یې سویټزرلینډ سره دی. شمسی توانایي نه چلیدونکي جهاز له دې مخکې هم نړیوال ریکارډونه جوړ کړي دي. په دې کې په 2013 کال کې د ټولي امریکا سفر ریکارډ هم شامل دی. خو د ټولي نړۍ سفر کول یو مختلف مهم دی. دا شمسی هوایي جهاز سولر امپلس 2 نومیږي چې د وزرو اوږدوالی یې 2.5 متره دی. د دې جهاز وزن 2.3 ټنه دی. شمسی توانایي نه چلیدونکي په هوایي جهاز کې 10,000 سولر سیلز یعنی د شمسی توانایي جمع کولو بیټریانې لګیدلې دي چې په مرسته یې دغه جهاز د شپې پر وخت هم سفر کولی شي. او اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم فیورس په لومړي نمبر دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 750 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم هوم دی. دې فلم په ټوله نړۍ کې د 200 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سینډرلا دی چې تر اوسه پورې د 750 میلیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې فلم فیورس 7 په لومړي نمبر دی. فلم هوم په دویم او په دریم نمبر فلم ګیټ هارد دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم ډیټیکټیو بومکیش په لومړي نمبر دی چې د 1500 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. په دویم نمبر فلم فیورس 7 دی او په دریم نمبر فلم هنټر دی. د جیمز بونډ فلم سیریز سرویشتم فلم سپیکټری لومړی ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې ډینیل ګریک جیمز بونډ وی او دا د نوموړي سلورم جیمز بونډ فلم دی. دا فلم د تیر فلم په تسلسل کې جوړ شوی دی چې پکې د برتانیا خفیه ادارې ایم سکس دفتر کې بمی چاودنې کې ککړ ایم نومي ترهګر ونیسي. خو په دې فلم کې جیمز بونډ د مکسیکو، آسټریا او مراکش سفر کوي چې د سپیکټری تنظیم خطرناک ترهګر ونیسي. فلم سپیکټری به د نومبر په شپږمه نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Forensics finally released this.
What is it?
Personal effects they recovered from Skyfall. You've got a secret. Something you can't tell anyone. Because you don't trust anyone.
I always knew death would wear a familiar face, but not yours.
I was at a meeting recently and your name came up.
I'm flattered London are still talking about me.
It wasn't MI6.
You are a kite. Dancing in a hurricane, Mr. Bond.
Welcome, James. It's been a long time. And finally, here we are.
د هالیوډ مشهور مزایا اداکار زاک نوی فلم ماستر مایند د اگست په میاشت کې نمایش لپاره وړاندې کیږي. په فلم کې زاک د بینک نغلا کوي او بیا د پیسو پټولو لپاره هلې ځلې کوي. په فلم کې کریستین ویک او اون ویلسن هم کار کړی دی.
A fortune is missing from a regional bank. Police are calling it one of the largest cash heists ever on American soil. The estimated haul, $17 million. Authorities have no leads as to the identity of these criminal masterminds.
Let's do it. Let's rob Loomis Fargo.
Ow! Oh! Oh! David!
Oh! Look,
that bullet just went straight between your cheeks.
Yeah, it feels like it just grazed my biscuits right there betwixt them.
Dear merciful Lord, it's me, David.
Is he praying?
Forgive me for stealing all this loot.
He's praying.
I promise I'm going to do something noble with it, like opening a teen camp for at-risk horses.
He's so lame.
د آسټریلیا کرکټ مشهور تیز بالر بریټ لی د هند په یو فلم کې کار کړی دی. د فلم نوم ان انډین دی. په فلم کې د هند کلتور او په دې کې موجود د مختلفو پیچلو نظریو باندې رڼا اچول شوې ده.
Audience might get right behind this. I think we could rustle up a bit of noise on this one.
د هندي سینما نوې فلم عشق داریا ټریلر خپور شوی دی. دا یو رومانوي فلم دی او په دې کې د هندي سینما دوه نوي اکټرانو کار کړی دی. فلم عشق داریا به د مای په میاشت کې نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
I'm very much in love with my career, my profession. That's why I am who I am.
दस दे वे रब्बा सानू दस दे
मेरा सिर्फ एक ही पैशन है, मेरा स्कूल, उसके लिए डोनेशन कलेक्ट करना.
Music is my passion.
उंगलाते रह गए छलिया दे निशान, उंगलाते रह गए छलिया दे निशान।
सोचो कि मैं भगवान हूं और अगर तुम्हारी कोई एक विश होती तो क्या मांगती?
अर्जुन,
रिश्तेदारियां छोड़ जाए, रिश्तेदारियां।
आज हम दो दिलों को मिलाने की स्ट्रैटेजी सोच रहे हैं।
قدرمنه اوریدونکو تاسې د مشال رادیو 19 پروگرام د نړۍ ننګونو کې دلچسپه او حیرانوونکې معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګلیاس ته اجازه ورکړي، په بل پروگرام کې به تاسې په خدمت کې بیا حاضر یو. تر هغې پورې په لوی الله مو سپارم.
د رنگونو نړۍ خبرونه تاسو اوریدل. اوس وخت شوه دی د اونیز خبرونه د میډیا او ځوانان په نننۍ خبرونه کې په دې خبرې شوې دي چې پاکستانی میډیا څومره خپلواکه ده. دا چې د پاکستانی رسنو د ادارتي تګلارې جوړولو په اړه په خپله د رسنو خبریالانو او شنونکي څه نظر لري، په دې خبرونه کې به واورئ. دا خبرونه احمد شاه اعظمي جوړه کړې ده.
میډیا او ځوانان، د مشال رادیو په اونیز خبرونه میډیا او ځوانان کې مو زه احمد شاه اعظمي هرکلی کوم. د نړۍ په یو شمیر هیوادونو کې د حکومتي رسنیو په اړه ویل کیږي چې د حکومت تر نفوذ یا اثر لاندې وي او د هغوی تګلارو او کړنو ته زیات کوشش وکړي، خو د شخصي رسنیو په اړه بیا بیلابیل نظرونه څرګندېږي. په پاکستان کې که څه هم د لسګونه کلونو راهیسې ورځپاڼې تر شخصي کنټرول لاندې دي، خو د 2002 کال راهیسې په دې هیواد کې د شخصي ټلویزیونونو د پیل اجازه هم ورکړل شول چې دا وخت یې شمیر تر 100 زیات دی. دا چې دغه هیواد ورځپاڼې او برېښنایي رسنۍ څومره خپلواکه یا د اشخاصو او ادارو تر اثر لاندې دي، په میډیا او ځوانانو نننۍ خپرونه کې پر همدې موضوع بحث شوی دی. پاکستان کې تر رسنیو د خپلواکۍ یا کره او صحیح معلوماتو د خبرولو پر سر زیاتره وخت بحثونه کیږي. د رسنیو ځینې تعقیبونکي شخصي رسنۍ د هغو د مالکانو تر اثر لاندې ګڼي او ځینې نور یې بیا د پوځ او استخباراتي ادارو تر نفوذ لاندې ګڼي. دا چې پاکستانی رسنۍ تر کومه حد آزاد دي یا د چا تر نفوذ لاندې کار کوي، د پاکستان د جیو ټی وی مشر خبریال حامد میر وایي چې پاکستانی رسنۍ آزاد نه دي، بلکې د استخباراتي ادارو د ګډاګیانو په حیث کار کوي.
This is an open secret. You talk to any active journalist who is ready to speak his mind.
دا یو سرګند راز دی. کتا سوچري هر یو فعال خبریال سره خبري وکړي چې هغه د زړه خبره درته وکړي، نو تاسو به وایي چې پاکستانی رسنۍ دا وخت آزاد نه دي. پاکستانی رسنۍ دا وخت د ریاستي او غیر ریاستي ادارو تر فشار لاندې دي او ځینی استخباراتي ادارې خو ځینی چلونه او خبریالان د خپلو ګډاګانو په توګه استعمالوي.
نوموړی زیاتوي چې د دې هیواد د یو شمېر رسنیو مالکان مسلکي خلک نه دي، بلکې رسنیو ته د کاروبار ته سترګ ګوري چې له همدې کبله خپلې ګټې په دې کې ویني چې د پوځ او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په خوښه کار وکړي.
Unfortunately, there are some owners who don't have a journalistic background. Some of the owners
په بدقسمتۍ سره د ځینو رسنو مالکان د خبریالۍ سابقه نه لري. ځینې مالکان برګر خرڅوي، ځینې بیا زرګران وي او جایدادونه اخلي. ډېر کم مالکان داسې دي چې خبریالان پاتې شوي دي، نو د ټي وي او ورځپاڼو هغه ټول مالکان چې د خبریالۍ پرته خپل کاروبار ونه لري، هغوی ډېر ګټې په نظر کې ساتي. کچري یو څوک مکډونلډ رستورانت یا د تمباکو کمپنۍ چلوي او ورسره د ټي وي چینل مالک هم وي، نو فکر کوم هغه آزاد نشي پاتې کېدی، ځکه هغه ډېره سرمایه لګولې وي. هغه به د هیواد له طاقتورو کسانو سره لاس یو کوي او په پاکستان کې دا طاقتور کسان فوج او استخباراتي ادارې دي، نو هغه به د دوی په لاس کې لوبیږي.
په پاکستان کې د برېښنایي رسنیو د نظم اداره نه یوازې د نوو ټي وي چینلونو د پرانستلو د اجازه واک لري، بلکې پر رسنیو څارنه هم کوي او له ټاکل سوو اصولونو څخه د سرغړونې په صورت کې کولای سي چې د هغې رسنۍ یا ټي وي یا راډیو چینل نشریات بند کړي. د پاکستان د پښتو ژبې د ټي وي چینل خیبر نیوز د خبري څانګې مشر مبارک علي وایي چې په پاکستان کې پر زیاتره رسنیو د مالکانو واک او نفوذ زیات وي.
بدقسمت نا پاکستان کی جو سمر نیوز چینل دی دہاغے پا ایڈیٹوریل پالیسی باندھے مالکان چکما اثر دے دہاغے دا سوچ آگا ڈیر زیادہ کاری ابھی کتاسو گٹے چینل کتاسو اگور نو پدی وہ سری چکم شخڑا داتن بحران چکم روان دے دی حکومت او دا عمران خان اور ڈاکٹر فائل قادی درمیان چکم پدی کے حکومت واضح تو گا مخصوص چینل دی چی آگا برابر سیر شو چی یو چینل دا ڈاکٹر طاہر القادری دا عمران خان باقاعدہ مرستیال دے دہاغے واکمنان دہاغے صحافیانہ آگا باقاعدہ تری دہاغے سر تخرون کی دہاغے پا کنٹینر نا او بل چینل آگا پا بشپڑا تو گبانے دا حکومتی ویان کردار ادا کی او آگا چی کما او دا عمران خان پتہ لگی چی دا عمران خان پا دکمنی کی دل تلیلی نو دا ظاہر خبر دا سد صحافیانو بخپل ہمو پاگے کے لاس وی پاگے کے کردار پاکی لری خو زیادہ تر چکم ایجنڈا جوڑی جینا اگر دا مالکانو لخوا پا الیکٹرانک میڈیا کے نن سوا چکم دا پاکستان کی نو اگر دیر اثر لری او ظاہر خبر دا بیا پاگے کے کما چے دا صحافت کما غمیار دے چی تبا یو سٹوری یا چکم سٹوری میں کما ایجنڈا دا دا نیوز میکنگ آگے باندھے اگر بیا تا آگے تا گورے چیر مات پالیسی کما راغل دا زی اکارڈنگلی لار شمانو دا غی یو 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 سکن زمون دے لگی صحافیان
پا پاکستان کی کچا هم د ډیر په خوا راهیسی ورځپانی شخصي وي خو د ټلویزیون تر شخصي کېدو وروسته که یو خوا د دوی ترمن سیالي ډیره سوي نو بل خوا مالکان ګټ ته هم پام کوي په رسنیو کې د ادارتي تګلارې ټاکلو په اړه د پېښور پوهنتون په ژورنالیزم پوهنځي کې ښوونکی ډاکټر فیض الله جان وایي چې په پاکستان کې د زیاتره ورځپانو مالکان یا مدیران هم وي نو د مالک خوښه پر مخ وړل کیږي
د پخوا راسي میډیا سټرکچر داسې دی په پاکستان کې د میډیا سیستم چې په هغه کې مالکان هغه هم ایډیټران وي زیاتره کې او هغه مالکان خو وي خو هغې سره لکه د ایډیټر عهده هغوی د ځان سره اوم ساتي نو ما په خپله یو اخبار کې کار کړی د شپږ کاله پورې نو د هغه اخبار چې کوم مالکان و نو یو ورور د لاهور د ایډیشن کې مشر ناستو ټیک د ایډیټر نوم د بل چا راتلی او یو به لکه څونه وخت به چې موږ دفتر کې نو هغه هم په دفتر کې ناست و بلکې زما به د هغه سره ډیوټي دا و چې هغه ته به د خبرونو لسټ ما وړو د اخبار چاپول نه مخکې او دا به مو ډسکس کوو نو هغه به چې دا خبر په کار ده چې په فرنټ پیج ولګېږي دا خبر په کار ده چې پاس ولګېږي نو دغه ځای کې خو ما کتلی چې ډایرکټ د مالک او ایډیټر نوم به د بل چاو ایډیټر به په بل ځای کې و نو تر دغه حده پورې خو به لکه په کې ډایرکټ رول چې کوم دی هغه د مالک و خو تېر څه موده کې څو پېښې داسې شوې چې په هغه کې دا خبره راښکاره شوې وه چې یاره د ایډیټران نه زیات چې کوم دی نو ایډیټوریل ډیسیژنس هغه مالکان کوي که نه نو لکه څه موده مخکې د جیو د پاکستان د فوج خاص کر د آیس آی چې کوم کلیش راغلی و نو په هغه کې د فوج د آیس آی یا د نورو ادارو د جنگ گروپ په ایډیټر باندې اعتراض نه و خبره یې ټول د مالکانو سره که نه
که څه هم په پاکستان کې پر زیاتره رسنیو دا تور پورې کیږي چې د هیواد د استخباراتي ادارو تر اثر لاندې کار کوي خو ډاکټر فیض الله جان زیاتوي چې ځینې رسنۍ د استخباراتي ادارو د اثر د باندې هم کار کوي خو که په اړه څه ډول سخت تنقید وسی نو بیا ستونزې ورته جوړوي
ډېر اخبارونه دي ډېر حده پورې چې لکه هغوی د آی ایس آی یا د نور انټلیجنس ادارو د اثر نه بهر کار کوي خو دا لکه دغه انټلیجنس ایجنسی لکه دوی کله ټارګټ کې په خپل میډیا کې نو هغه ورته مسلې جوړولی شي دغه خبره ټیک ته ډېره حده پورې که نه دې کې شک نشته دی چې اخبارات یا جرنلسټان چې کوم دی نو هغه انټلیجنس ایجنسو په باره کې څه کوي نو مسلې ته ورته جوړېږي
پر پاکستانی رسنیو د پوز او استخباراتي ادارو په اړه د کیپیټل ټی وی د خبري څانګې مشر پروډوسر جاوید اقبال وایي چې د پاکستان استبلیشمنت تر اوسه په مستقیم ډول پر رسنیو خپل خوښه یا نفوذ نه دی تپلی
زما په خیال تر اوسه پورې خو براه راست د پاکستان استبلیشمنت بالکل نه دی انوالو ځکه چې په دې کې فرض کیا د جرنلسټ د صحافي خپل یو افیلیشن ضرور کیدی شي د خپل ضمیر آواز هم کیدی شي چې چونکه دا زمونږ عسکر پاکستانی عسکر چې کوم دی دا زمونږ عسکر دی پاکستانی فوج زمونږ فوج دی او د دې دفاع کول په هر فورم باندې دا د هر پاکستانی دا فرض دی ځکه چې هغه زمونږ دفاع کوي نو کم از کم مونږ چې په میډیا باندې ناست یو نو مونږ به دا هغه دفاع کوو زما نشي خیال چه دا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا دا فوج یا دا ملٹری ادارو ډیر زیات اثر دے پون باندې. البتہ دا ضرور دا چه پتیرو یو سو کالونا چه دا کرائسس زیاتی گی او چه سنگا پروپیگنڈا کی گی پا بین الاقوامی میڈیا بانے, نو دا اغی دا وضاحت دا پارا اغی باقاعدہ اناؤنسڈ بریفنگ کئی او اغا دا فوج چه کم ادارہ دا آئی ایس بی آر اغا وقتاً فوقتاً خپل انفارمیشن عمر کئی او دا سی دا یو خو وقت نپس کا اغی دا غواڑی چه پا دی موضوع بانے دا مسئلہ پکار دا چې مونږه ایڈیٹر سره یا اخبار مالکانو سره یا د اخبار ایڈیٹر سره یا اینکر سره ډسکس کو, نو هغه خامخا بیا ډسکس کوي.
په پاکستان کې وخت نا وخت داسې حالات جوړ شوي چې د ریاستي ادارو او حکومت ګټې له یو بل سره په ټکر کې راسي. په دې وخت کې بیا خلک لا زیاته تکیه پر رسنیو کوي تر څو په تازه او کره معلوماتو او پرمختګونو ځان خبر کړي. خو په پاکستان کې پر خبریالانو د یو کتاب لیکوال او شنونکي عدنان رحمت وایي چې رسنیو د استخباراتي ادارو او سکیورټي اسټابلیشمنت طرفداري کړې ده چې یوه بیلګه د جنگ او جیو ګروپ هم دی.
We find that the same media group, Jio and Jang, they were vitriolic against the government and against President Zardari.
Amdaga Jio aw Jang group da Pakistan da pakhwani markazi hukumat aw ulasmishr Zardari pa mukhalifat ke ulandiw aw da hukumat aw adli tarmanze da shkhade pa mahal janibdari kawala be da security establishment aw hukumat tarmanz pa shkhade ki yow taraf woniw dui da memo gate pa case ke ne awaze da pauz balki da ISI aw hukumat tarmanz hum khkar جانبداری وکړه او د حکومت په مخالفت کې ودریدل. رسنیو د ISI طرفداری کوله او دا پښتنې راپورته نکړه چې د ISI مشر چې وزیر اعظم ته جواب دی وی څنګه یې په امریکا کې د خپل سفیر د څارل لپاره له یو هیواد دښمن سړي څخه کار واخیست. کچری سکیورټی اسټابلیشمنت جانبدار وو نو رسنیو بیا ولې جانبداری کوله؟ هغه په دې چې رسنۍ د دوی تر اثر لاندې دي.
په پاکستان کې زیاتره پښتانه ځوانان د رسنیو په اړه بیلابیل نظرونه لري, که څه هم ځینې رسنۍ تر یو حده د چا له اثر او نفوذ څخه وتلې ګڼي, خو نور یې بیا خپلواکي او خپل سری نه ګڼي. د شمالي وزیرستان یو ځوان زده کوونکی عاصم الله وزیر وایي چې له ځینو ټي وي چینلونو څخه داسې ښکاري لکه د پوز د خوا چې چلول کیږي.
ایروای نیوز واخلی, ایروای نیوټرل نه ده. ایروای ته ته دوه معنا ورکول شي چې آرمی نیوز, ولې چې ایروای مونږ موږ چې څه خبرونه وورو هغه د آرمی ډیفنس کې او آرمی د پاکستان آرمی کې آرمی په پالیټکس په پالیټکس کې چې مطلب دی ساخ دی داغه د پاکستان په بقا کې نه ده. آرمی د پاکستان بقا کې ده, خو د دې پالیټکس پاکستان بقا کې پدې نشي کېدی چې په یو ملک کې آرمی ملټری په سیاست کې حصہ نه اخستې.
یو بل پښتون ځوان عزیز الله کاکر چې د پاکستانی رسنیو په اړه څېړنې هم کړې دی وایي چې په پاکستان کې ورسپانی او ټي وي چینلونه د ریاست تر اثر لاندې وي او پر هر هغه څه کې چې د ریاست ګټه وي رسنۍ هم هغه وړاندې کوي.
پاکستان سی کوم میډیا د الکترونیک تک پرنٹ میډیا دا ایون کزه درته وایم سی 100% باغه ته اسټابلیشمنت تر تغه لاندې وي, داغه پراغه باندې قسم تسلط دی. داغه وجه چې شته هغه سې د دوی سکم هغه کارپوریټ انټرست دی د میډیا غا, نو لغه وجه ځکه ستې دا شی دی هغه زیات سکم هغه زموږ قومي او مقاله ده ان نېشنل ډیسکورس ورته یای. داغه سونو پروموشن دوی کوي سی هغه نوی توي غواړي اکونس په پاکستان کې سکم اکسکلوژنری دی سکم ل ریاست څخه زپل سوي خلک ولې د ریاست ل لاس څخه داغه یو اواز په هغه شکه نست هغه ټوټل سی هغه د ریاست تر دغه لاندې دی. ټوټل سکم هغه د ریاست په ګټ کې سکم شوی هغه شی پروموټ کول غواړي.
که څه هم په داورسیو کې په پاکستان کې رسنیو ډیر مهم مقام پیدا کړی او پر ټولنې اغیز هم درلودلې دي, خو د ځوانانو د فعالیت او پرمختګ په نامه د یوې غیر حکومتي ادارې مشر رازق فهم وایي چې د پاکستان ریاستي ادارو له رسنیو څخه ډیره ګټه پورته کړې او دا یې د یوې عالی په توګه کارولې دي.
ریاله کومش سی کوم وخت جرنالیزم ویلی نو دا خبره کېدله چې هغه په خپل هم د ریاست چلره مستینی او پاکستان له دې ستینی زخه د پاکستان ادارو او ریاست په ډیر لوی زړه د استفاده هم کړی ده او لا وخت زخه میډیا د یو پولیټیکل انسټرومنت په تور باندې استعمال شوی.
په پاکستان کې رسنۍ نه یوازې تر خلکو تازه خبرونه رسوي او پر تاودو موضوعات بحث کوي, بلکې د دغه هیواد رسنۍ په خپل هم د بحث یو موضوع ګرځېدلې چې د رول په اړه نه یوازې په داخلي ورسپانو کې لیکنې شوي, بلکې په بهرنیو ورسپانو کې هم د دغو رسنیو پر رول او اغیز او ادارتي تګلارې بحثونه شوي. میڈیا ځوانان نننی خبرونه هم دومره وه. تر بیا مزه احمد شاه اعظمی پر لوی خدای سپارم. روغ او جوړ اوسئ. میڈیا او ځوانان
خار تک په خبر کې یا په کوټه کې په اصل کې ټي وي ډیزک ډیر ورو خو چې کله فاټه تل لا شو کال تک موږ ټول خلک ریډیو اورو
په بل خال موږ بالکل هر یو دار شنه خدای نن خان دی او د تر القادری دی او نو صاحب ته خبرې په سره خاص شي دي
د مشال رادیو 19 خبرونه میډیا او ځوانان په پاکستان کې د رسنیو رول او پر ځوانانو یې اغیز تکته نه کوي
میڈیا بالکل نہ تو غیر جانب دار چکیم خالق تا حکومت سپورٹ ور کی ادا حکومت تعریف بن گئی او چکیم تا بیا مطلب دے بل طرف فنڈنگ دے درودری می ابیا بالکل دا درنادو دا انقلاب دا دا صدی دا صدی دا خبر کی
سخ دریزی سی دا کنا ک پ معاشرہ کی دنن موجود وی او ک دا سٹیٹ پ ادارو کی دنن نہیں غول میڈیا دے خزائر دا کار خست دی
دا خبرونه تاسو هر چهارشنبه د مازیګر پر پاوکم 4 بجې او هر شنبه د ماپښین پر پاوکم 2 بجې لمه احمد شاه اعظمی سره اوریدلای شئ.